اوریدونکو مشال ریډیو ته یو واره بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مورا بولم. په دې خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه ریپورټونه لرو. خو تر ټولو اول به د دې تازه خبرونه واورو د ګلای اسمه.
لومبه دا مهم خبرونو سرټکی په خبر کې دا ناتو لپاره تیل وړونکو ټانکرانو باندې د وسلوالو برید کې سلور کسان وژل شوی دي. د خیبر پختونخوا شبقدر په میا عیسا سیمه کې نامعلوم وسلوالو یو سکل په چاودون کې توکو الوزول دي. لیبیا کې د ولسمشر قذافی پر ضد ولسی پاسون روان دي. امریکا او غربي نړۍ د لیبیا پر ضد د بندیزونو لګول لپاره غونډي پیلوي. او د کرکټ نړیوال کپ کې آسترالیا د نیوزیلند 206 منډو په جواب کې تر دې د په دویش اورونو کې د دوه لوبغاړو په زیان 153 منډې جوړې کړې دي. او بنگلاديش د آیرلند پر ضد روان لومبه پانه کې تر دې د په 21 اورونو کې د سلور لوبغاړو په زیان 90 منډې جوړې کړې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پیښور قمردین گڑی سره نزدې رنگ روډ باندې نامعلوم وسلوالو د ناتو لپاره تیل وړونکو ټانکرو برید کړی دی چې د سلور کسانو د وژل کېدو رپورونه دي. د سیمې د پولیسو د وینا تر مخه تیر شپه نه وخته نامعلوم وسلوالو په افغانستان کې میشتو د ناتو ځواکونو لپاره د تیل وړونکو ټانکرو برید وکړو چې لکه بلې 14 ټانکري وسوځیدلې. پولیس وايي نامعلوم وسلوالو په گاډو ډزې هم وکړي چې له عملې دوه ډرایوران او دوه ولسی وګړي وژل شو. پولیس د وسلوالو شمیره د شلو نواخلی تر 25 پوری خای. د پیخیروستو پولیسو د لټون عمل پیل کړی دی. شبقدر کې نامعلوم وسلوالو د جنکو یو سکول په چاودون کو توکو الوزولې دي. نور تفصیل شانواس ترګزی راکوي.
نامعلوم وسلوالو د تحصیل شبقدر په سیمه میایسا کې د جنکو یو پرایمری سکول په بارودی موادو سره الوزولې دي. چلو عمل ای د سکول سلور کمرې زیان منې شوې دي. د تانه شبقدر پولیسو د پیښې تصدیق کړی دی او وای چې دا پیښه بیګا د شپې ناوخته شوې ده.
شمالي وزیرستان کې د پی پایلټ الوتکې په برید کې سلور وسلوال وژل شوې دي. نور حال د زموږ همکار عمر دراز د سیمینا راکبي.
د شمالی وزیرستان ایجنسی مقامی انتظامیه د معلوماتو ترمخه 13 شپه و نیمه بجې امریکایی بی پایلوټ الوتکو په تحصیل د تاخیل افغانستان پولې ته نږدې دلخیل سیمه کې د وسلوالو یو گاډی عام حال په نخه کړو. کله چې گاډی په لاره روان وو چې پترس کې په گاډی کې ناست څلور وړه وسلوال طالبان په موقع باندې ووژل. په روانه میاشت کې د امریکایی بی پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي او سویلي وزیرستان کې دغه دریم برید وو.
امریکای د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه د لیبیا د ایستلو غوښتنه کړې ده. واشنگتن دا غوښتنه په لیبیا کې د ولسمشر معمر قذافی د واکمنۍ پر ضد د روانو مظاهرو د ځپلو په لړ کې له سرغړونو وروسته کړې ده. د بشري حقوقو شورا نغونډه نن په جنیوا کې کیږي او تمه سرګندېږي چې د ګل پورس د امریکا بهرانو چارو وزیر د دغې غونډې شورا په بلنه غونډه کې برخه واخلي. د امریکای د بهرانو چارو وزارت ویان فلیپ کراولی وای لیبیا د ولس د پاسون کې د ولسی پاسون کې د بشري حقوقو نه سرغړونه کړې ده او د شورا څخه د وستو سره بعد د لیبیا ولسمشر قذافی په نړۍ کې نور هم یوازې شي. بلخوا د امریکای ولسمشر باراک اوباما د فرانس د برتانیې او د اټلی ولسمشرانو سره د ټلیفون د لارې د لیبیا په شخړه خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ وایان وای د امریکای ولسمشر او نور هیوادونو مشرانو د لیبیا په حالاتو د اندېښنو سرګندونه کړې ده او غواړي چې د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د لیبیا نه تپوس وشي. یاد دی وی چې په لیبیا کې د ولسمشر قذافی پر ضد مظاهرې روانې دي او تر دې د مظاهرو کې د زرو نه زیات کسانو د وژل کېدو رپورونه راغلي دي. د عراق وزیر اعظم نور المالکی عراقیانو ته خبرداري ورکړې ده چې په هغو مظاهرو کې دی ګډون نه کوي چې نن د جمعې په پام کې دي. المالکی پرون په خپل ټلویزیونی وینا کې وویل چې دا مظاهره د صدام حسین او القاعده د پلویانو لخوا پلان شوې دي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس رپورټونه ورکوي چې د مخالف شیا عالم مقتدا صدر په ګډون د دې هواد نور شیا مذهبي مشرانو هم د دې مظاهرو په اړه شک خوده لیدي. او اوس د کرکټ نړیوال کپ نننې لوبو خبر. نیوزیلند کرکټ لوبډلې آسترالیا ته د ګټلو لپاره 2 او شپږ منډو هدف ورکړی دی او آسترالیا تر دې دم اوسه پوری چې کوم اطلاعات تی او موږ ته کوم خکاری، نو په درویشت اورونو کې د دوو لوبغاړو په زیان یو سل او سلور پنځوس منډې جوړې کړې دي. نیوزیلند کرکټ لوبډلې له لوبې په لومبو کې مشکلاتو سره مخامخ وه او د لوبډلې شپږ لوبغاړي په اوه اویا منډو وسوځېدل. د نیوزیلند کپتان ویټوري سلور سلویخت او میک کلم دو پنځوس منډو سره د نیوزیلند سکور دوه سوه او شپږو ته ورسولو. بلخوا بنگلادیش لوبډلې د آیرلند پر ضد خپل لومبۍ پاڼه کې په دوش اورونو کې د سلور لوبغاړو په زیان یو سل پنځه منډې جوړې کړې دي. د خبرونو پای
تاسو خبرونه د ګلای از نو اوریدل. په دې خبرونه کې تاسو لپاره موږ د ریپورتونو راوړی دي. د امریکا د بارني او چارو وزارت ویان فیلیپ کراولی ویلی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په روانه غونډه کې به لیبیا له نمائندګۍ نه ورکولو ملاتړ کوي.
Clearly there are long term implications based on what is happening here.
ظاهر خبره ده په لیبیا کې چې روان دي دا به د اوږدې مودې اغیزې ولري.
و باور چې عوامي نېشنل ګوند د مسلم لیگ نون لخوا حکومت ته وړاندې شوی لسنوکاتي اصلاحاتي اجنډا نامکمل بللې او پرې یېنی وکی کړې دي. دا چې کلتور امن ته وده ورکولو کې سره لوبول شي. په پیښور کې د یوې مباحثه پر مهال یو لیکوال د پښتو ژبې د اهمیت په اړه وایي،
کوم دا هغه وخت سيزون راوالو هغه فاروقو او پاغه باندې کلک پاتې شونو دغه پخپل د امن او پیغام د پښتو د اخلاقیات او د ټول نړۍ یو کتاب دی.
پسوات منګوره کې ماشومان ته د یوې ادارې لخوا مفت کتابونه ورکړل شو. د دې لپاره ترتیب شوی د کتابونو د نمایش په اړه د سوات یو ځدکون کې جینې وایي،
دا ایگزیبیشن زم د پر ډیر خدې او پدې کې مونږ هغه کتابونه ګورو چې هغه زم سره د کورس سره ریلیټډ نه او کده کورس سره ریلیټډ هم نه. خو د هغه کې د کورس کې چې کمی خبري راکړي نو هغه په د دې کتابونو هغه ډیر زیات خي.
د دې ترڅنګ پروګرام مونږ او متلونه هم لرو او ریدل مه هیروي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. په لیبیا کې تیر ورځ هم د حکومت ضد د حکومت پلوه خلکو ترمنځ ته خطرې پورتونه دي. د لیبیا صدر معمر قذافی تیر ورځ په سرکاري ټلویزیون یوازې په ټلیفوني غږ د خلکو نه غوښتنه وکړه چې په زاویا سیمه کې د جګړه بند کړي. بلخوا په لیبیا کې تر اوسه د 2000 خلکو پورې د وژنې رپورټونه دي چې لوی دیس په دې روان تشدد اندېښنې ښودلي. دا چې د لیبیا د جګړې په اړه د غربي نړۍ سره خبرګون دي، د واشنگتن نه زموږ همکار هارون باچا پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د لیبیا د ځینو ختیځو سیمو کنټرول د حکومت له لاسه وتلې، رپورټونه وایي چې د زیارت په ورځ هم د حکومت مخالفه او حکومت پلوه ډلو ترمنځ خونړې انښتې وشوې. رایټرز خبرې ایجنټس د لیبیا د یوې ورځپاڼې په حواله لیکي چې د زاویا په ښار کې، کم چې د لیبیا د پایتخت نه د 50 کیلومتره په واټن پروت دی، د ډزو په تبادله کې لس کسان ووژل شول. د لیبیا صدر معمر قذافی چې درې ورځې آگاهوي د یوې ټلویزیونی وینا پر مهال مخالفان د ماتې سره د مخ کولو اداوي کولې، تیر ورځ په دویم ځل په سرکاري ټلویزیون ولسته مخاطب شو، خو دا ځل یې د تصویر پر ځای یوازې ټلیفوني غږ واورول شو. زما د زاویا لولسه ډیره تمه ده چې له جګړو څخه به لاس واخلي او د خپلو ماشومانو به له هغه چا څخه حفاظت وکړي چې جنگونو ته پاروي. په دې خاوره موږ له ایتالیا سره جنگیدلیو او زر تنان مو شهیدان شوي دي. دا زموږ د قبایلو مور خاوره ده. مهرباني وکړئ ما مخفه کوئ. بلې خواته بیا د فرانسیې د انساني حقوقو د ادارې یو اعلی چارواکي فرانکویس زمری رسنیو ته ویلي چې د غوی د معلوماتو تر مخه د لیبیا د مړو شمیره 2000 تنانو ته لوړه شوې ده. سوال دا نه دی چې قذافی به اقتدار پرېږدي او کنا، بلکې مسله دا ده چې کلا او د سمره انسانانو له وجنې ورسته. زما په فکر دا د سورزو او کېدی شي د سو ګنټو خبروي چې هغه لمنځلال شي. خو اصلي سوال همدار ولړېږي چې پترس کې به سمره انسانان ژوند للا سور کی.
ان ټرم د ویز هیومن de ce changement.
پین حال کې د غربي نړۍ هوادونو د لیبیا په صورتحال د خپل خپل غبرګون خاودلو لړۍ ته دوام ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان فیلیپ کراولی په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د انساني حقونو د شورا په غونډه کې لیبیایي حکومت لا د نمائندګۍ د نه ورکولو د پریکړې ملاتړ کوي او زیاته کړه.
Clearly there are long-term implications based on what is happening here.
ظاهره خبره ده په لیبیا کې چې روان دي دا به د اوږدې مودې اغیزې ولري. موږ به د ملګرو ملتونو د انساني حقونو د شورا په غونډه کې د نورو هیوادونو په ګډون د لیبیا حکومت په سخته وغندو. هغوی له پولې اوختي او په څرګنده توګه یې د خپلو خلکو انساني حقونه چکولي دي. بل پلو بیا د جرمن صدر کریسچین وولف هم د خپل ایتالوي سیال سره په برلن کې د یوې خبري غونډې پر مهال د لیبیا صورتحال د اندېښنې وړوباله او وی ویل
دی بیلډر اوس لیبیان سند ابسولوټ شاکیرند اونرټریکلیچ
د لیبیا څخه روان انزورونه بیخي دردونکي او له برداشت نه بهر دي. په عامو خلکو د قذافی لخوا دغه زور زیاتی تبا د پای ټکی کې خودل وی. دې ته موږ دولتي ترهګری ویل شو او دا د هغه چا کار دی چې روحي ناروغ وي. زه دا خبره په یقین سره کوم چې په داسې حالاتو کې د نړۍ هیوادونو لا یو موټی کېدل پکار دي. هم د لیبیا صورتحال ته په کتنې د ناټو عمومي منشي اینډرز رسموسن په یوکرین کې خبریالانو ته وویل چې هغه نه ګڼي دغه حالات نیخ په نیغه د ناټو ملګرو هیوادونو ته خطر جوړوي او زیاته کړه چې لیبیا کې څه قسمه مداخلت کول به د ملګرو ملتونو په سپارښتنه پورې اړه ولري. ارون بچا مشال ریڈیو واشنگٹن ڈی سی
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ډاکټرانو اتحادیې ویلي دي چې کراچۍ ښار کې د فرقیزو نښتو په لړ کې د ډاکټرانو وژنې او په جرمونو کې د ککړو عناصرو لخوا د بتې اخیستنې له وجې په سلګونو ډاکټرانو د ښار نه د وتلو هوډ کړی دی. د ډاکټرانو اتحادیې په خپل کلني رپورټ کې ویلي دي چې د یو کال په موده کې نهه ډاکټران په نښه شوي او په لسګونو ډاکټرانو خپل روغتونونه تړلي دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې دی.
د ډاکټرانو اتحادیه یا پاکستان میډیکل اسوسییشن لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی دي چې کراچۍ ښار کې تیر یو کال کې د هدفي وجنو په پیښو کې نه ډاکټران وژل شوی دي. خبر پاڼه کې راغلی دي چې ښار کې میشت زیاتره ډاکټرانو څخه په زور د پیسو اخیستو غوښتنې کیږي او د نور کولو په صورت کې ډاکټرانو ته قسم قسم ویرونکي دړکې ورکول کیږي. د ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر ادریس مشال ریډیو ته ویلي دي چې کراچۍ کې د ډاکټرانو هدف و جنو او نور خراب امنیتی صورتحال لوجه د خار خوښه 2800 ډاکټرانو د ملک څخه د بهر تللو هوټ کړي دي.
بہت سارے ڈاکٹرز اپنی کلینک بند کر کے چلے گئے ہیں. بہت سارے ڈاکٹرز روپوش ہو جاتے ہیں.
دی وای ډیره ډاکټرانو خپل روتونونه بند کړل. ځینې ډاکټرانو ځانونه پټ کړی دي او تقریبا 2800 ډاکټرانو بهر ملکونو ته د تللو لپاره د ملک څخه سندونه اخیستي دي. زه دا نه وایم چې دا ټول ډاکټران د دغه ویرې لوجه بهر تځي. خو دې ډاکټرانو کې لوی شمیر د ویرې له کبله ځي چې دوی ته د تاوان لپاره د ډکې ورکول کیږي. د سنی شیعه او احمدي په نوم وژل کیږي او دا په ټوله دنیا کې یوازې د کراچۍ ښار دی چې د ډاکټرانو سره داسې سلوک کیږي. ډاکټر ادریس زیاته کړه چې د ډاکټرانو په دومره لویه پیمانه د ښار پرېښودو رجحان به د ولس لپاره ډېرې بدې اغیزې ولري او که چېرته دا رجحان همدغسې جاري وي نو داسې وخت به راشي چې پروفیشنل او د متخصصو خلکو تشه به رامنځته شي. نو ځکه خو حکومت ته پکار ده چې د ډاکټرانو د خوندي کولو په موخه لازم ګامونه پورته کړي. بل طرف ته د سند حکومت وایي چې د ډاکټرانو وژنې مخنیوي په اړه یې د ایس پی خورم وارث په مشرۍ کې یو ځانګړی ټیم جوړ کړی دی او د ډاکټرانو اته وژونکي یې هم نیولې دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد شوي ټیم مشر خورم وارث زیاته کړه
چې ډاکټرز مارے گئے ان تمام ډاکټرز کې جو گرفتار ہو گئے.
دی وای کوم ڈاکٹران چې وجل شوی دی د هغه ټول قاتلان نیول شوی دی. ډاکټرانو د وجلو دوه لاملونه دي. یو دا چې سنی او شیعه فرقې د یو بل ډاکټران په نخه کې وي او دویمه وجه د بتې نه ورکولو ده. د بتې اخیستونکو ډلې مشر په جنوبي افریقا کې دی. د هغه ځای نه ډاکټرانو ته د بتې لپاره ټلیفون کوي او د هغه نور ملګري کراچۍ کې د ډاکټرانو نه بتا اخلي. مونږ کراچۍ کې موجود د دغه ډلې ټول غړي نیولې دي. د ایس پی خورم مارس په خبره خار کې میش ډاکټرانو د خوندې کولو په مخه دوی د ډاکټرانو د اتحادیې د مشرانو سره تماس کې دي. دوی ته یې هر قسم مرستې ورکړې او لا هم به دا سلسله جاری وساتي. خو د ډاکټرانو د اتحادیې مشر وایي چې خار کې میش ډاکټرانو کې لا هم ویره شتون لري. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
په پاکستان کې عوامي نېشنل ګوند نواز شریف لخوا حکومت ته وړاندې شوی لس نکاتي اصلاحاتي ایجنډا باندې تنقید کړي او وایي چې دغه ایجنډا نامکمل ده. دا نیوکه په داسې وخت کې شوې چې دغه ایجنډې مهلت پوره کېدو کې یو څو غنټې پاتې دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر رپورټ لري.
عوامی نیشنل ګوند نواز شریف لخوا حکومت ته ورکړی شوی لس نکاتی اصلاحاتی ایجنډا باندې هغه وخت ګوتې پورته کړې چې دغه ایجنډې وخت پوره کېدو کې څو غنټې پاتې دي. د عوامی نیشنل ګوند دریځ دی چې د نواز شریف لس نکاتی ایجنډا کې وړې صوبې او په خاص توګه د بلوچستان شخړې د نظر وستې شوې دي. تیر ماښام د عوامی نیشنل ګوند ډلې د سینیټر حاجی عادل مشرۍ کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره لیدنه کاته وکړه او پر دې مهال حاجی عادل وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته تجویز ورکړو چې خیبر پختونخوا کی طرح گرئی کراچی کی دہاتفی وجنو او د بلوچستان د امنی او اقتصادی شړو هواری لړکې دی. د مشترک ایجنډې لپاره پارلیمانی کمیټي جوړ کړې شي. د لیدو کاتره سو رسنو سره خبرو کې حاجی عادل د نواز شریف لخوا ورکړې شوې ایجنډې په حق لا وویل.
مجھ سے اختلاف نہیں لیکن اس میں خصوصاً اور بہت سارے مسئلے خصوصاً چھوٹے صوبوں کے مسائل کا کوئی حل نظر نہیں آتا.
تو یو لحاظ سره خو دا ایجنڈا خدا او دے سرا اختلافات نشی کی دے خولی پدی کی یو شمیر مسئلے د نظر وستلی شوی دی، خصوصاً د بلوچستان مسئلہ، ځکه چې د بلوچستان ولس د ډیری مودې راسې د ګنډ شمیر ستونزو سره مخ دی.
پر دې بیان چې کله مشال ریډیو د عوامی نیشنل ګوند د سینیټر او ویان زاهد خان نو پوښتل چې دا ایجنډا خو 15 ورځې وړاندې مخې ته راغلې وه، په هغه وخت تاسو په دې خبره ولې نه کوله؟ نوموړي وویل دې پترس کې د مسلم لیگ نون سینیټر ظفر شاه مشال جی ډیو ته ویل چې د دارنګ بیانونو په بڼه عوامی نیشنل ګوند د پاکستان پیپلز پارټي سره د وفاداری خودنه کوي.
کله نه چې دوی په خپلو خوارو اوبه شیندلې دي، د هغه وخت نه دوی د حکومت ترجمان هم جوړ شوی دي. لومبه خبره خدا ده چې زه د حاجی عادل نه تپوس کوم چې تاسو ته څه مسله ده چې د مسلم لیگ نون په لس نکاتي ایجنډا باندې فکر من یې؟ دا خو د حکومت او مسلم لیگ نون ترمنځ خبرې دي. کله چې هم حکومت ته څه خطر را مخې ته شي نو دا ترجمانان مخې ته راشي. د ایجنډې خو 15 ورځې وشوي، په لومبه ورځ دوی چرته وو، او بل دا چې دوی دا خبره د خپل اتحادی حکومت نه تپوس وکړي چې تاسو ولې دا ایجنډا منله چې دا پوره نه و.
دغه رنګ چې کله مشال ریډیو د سیاسي کارو چارپوها ایمل خان خټک نه دی بیان او د راتلونکي سیاسي بدلون په اړه وپوښتل، نو موړی وویل سیاسی چارو کار پوهان وینا ده چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه باید چې د خپلو ګټو او سیاسي بیانونو په ځای د پاکستان د ولس په کشالو کې د کمیره واستو لپاره کوټری ګامونه پورته کړي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې ځینې سیاسي چارو کار پوهان وایي چې ځینې مذهبي ګوندونه د خپل سیاسي ګټو لپاره د مذهب نه کار اخلي او له خلکو ګټه پورته کوي. عالم زیب خان د اسلام آباد نه رپورټ راکوي.
د پاکستان سیاست د لومبو ورځونه د دوه قسمه سیاسي ګوندونو نه چاپېره ګرځي. د کې لومبه قسم د خالص دنیاوي رنگ سره خپلې حلې ځلې کوي، کم ته چې د ګسمټ ګوندونه او یا لیفټست او کله کله سیکولر ګوندونه هم ویل شي. دویم قسم کې ځینې سیاسي ګوندونه او په خاص توګه زیاتره مذهبي ګوندونه دي، کم چې د خیمټ یا رائټس په نامه خپل پیژنګلو کوي. خو ولې دغه رائټس ګوندونو کې بیا مذهبي ګوندونه خپل سیاست په دې ډول مخ په وړاندې بیایي چې د انتخابونو نه والا تر پارلمانه پورې د دوی سیاست د هغه مسلو سره تړل شوی وي کوم چې په سنه سره ډول د مذهب سره تعلق لري. ولې زیاتره سیاسي او مذهبي څېړنکار وایي چې د تیرې یوې مودې راسې د پاکستان مذهبي ګوندونو په دغه مسلو عام ولس ته د لارښودنې په ځای خپل سیاسي پروپاګاندا پیل کړې ده. ولې چې د پاکستان ولس د مذهب سره ډېر زیاته مینه لري او دغه مذهبي ګوندونه د خلکو د دغه مینې او اخلاص څخه خپلې فائدې ترلاسه کوي. په دې حقله چې کله موږ د یو مذهبي ګوند جماعت اسلامي پخوانی امیر قاضي حسین احمد نه پوښتنه وکړه نو هغه دا ومنله چې زیاتره مذهبي ګوندونو خپل نیغه لار خطا کړې ده. ولې بیا یې د دغه کمزورتیا ذمواري په بهرني طاقتونو واچوله لکه چې وایي د مذهبي چارو کارپوه او دینی سکالر ډاکټر جاوید احمد غامدی وای چې موجوده وخت کې مذهبي ګوندونه په دې انتظار وي چې لکه ډاکټر آفیا آسیا بی بی یا ریمنډ ډیوس پرنګا سپیخه را مخې ته شي نو د دې سیاست هم د دغه ورځې شروع شي او بیا تر هغه پورې دوام لري کله چې دا رنګا بل پیخه را مخې ته شي. ذکر دی دا ګامونه عام ولستا د لارښودنې په ځای د نور زیان سبب وګرځي.
معاملات کا تعلق لوگوں کے جذبات سے ہوتا ہے، بالخصوص مذہبی جذبات سے، انہی کو وہ موضوع بناتے ہیں اور انہی پر زیادہ تر جلسے اور جلوس
د کمو مسلو تعلق چې د خلکو د جذباتو سره وي او په خاص توګه دینی جذبات نو دغه مذہبی ګوندونه په داسې مسلو باسونه او جلسے جلوسونه کوي. په کار خدا وی چې د مذہبی ګوندونو په حیث دوی د اسلام پیغام خلکو ته ورسوي، خلک د تیرو نه روباسي او د احتجاج په ځای د استدلال نه کار واخلي. خو دوی داسې نه کوي ځکه چې بیا به دوی سیاست پسه کوي، ځکه پاکستان کې د مذهبي جماعتونو صحیح مقصد ترلاسه کول اوس یو خوب دی او د دوی اوسنی سیاست د روغ جوړې په ځای د تعصب او زیان سبب ګرځي. ځکه زما په خیال د دوی وجود ختمول پکار دی.
ڈاکٹر جاوید احمد غامدی دا هم وای چې کچری راتلون کې وخت کې د مذهبي ګوندونو دا رنګا کردار پاتې شو نو دی با یو ورځ د پاکستان په سیاست کې خپل پیژنګلو وبایلی. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پیښور پریس کلب کې د کلتور لارې د امن د ودې لپاره یو مباحثه ترتیب شوې وه چې پکې د پښتو ژبې سره تعلق لرونکي یو شمېر لیکوالانو، هنرمندانو او پوهاندو په ګډون د صوبا خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین هم ګډون وکړ. د دې مباحثې حال راکوي د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث.
پیښور پریس کلب کې د کلتوري جرنالستانو د ټولنې د سوري لاندې د کلتور د امن لپاره په موضوع یو مباحثه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په شمول ګڼ شمېر د پښتو ادب لیکوالو، هنرمندانو، خبریالانو او کلتوري کارپوهانو ګډون وکړو. دا چې د کلتور په ذریعه به امن لا سرنګ وده ورکړی شي، د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتو ادب ستر لیکوال ډاکټر محمد اعظم اعظم مشال ریډیو ته وویل،
خصوصا کومنګ د پښتو په حواله باندې دغه کو نه پښتو زمونږ کلچر هم دی، زمونږ ژبه هم ده، دا زمونږ د ژوند لایحه عمل دی، نو هغه ان ریټن کوډ دی. کومنګ دا هغه خو خصيزونه راوالو، هغه فاروقو او پاغه باندې کلک پاتې شو او ټینګار پیو کو، نو دغه پخپل د امن او پیغام دی. پکې دا پښتو چې دا د اخلاقیات او د ټولو نلوي یو کتاب دی، نه لیکلې کتاب په خو په دی جوړ کې چې نو خلک ناسو د کلی زمیدار ټول اورد به ګور چاري کو د شپې برال کی سی به او رول خلکو ته د ولزی کی سی به ته د خپل وځي کی سکو مانګي رباب بغه د کی اغوی غصمانی ووتا سبا لبدا کار را پر دغن دا اغوی بدنونم تکلو او دا اغوی ذهنونم تکلو دا اغوی سوچونم تکلو
دا امن قیمولو لپاره دا کلتور دا اهمیت پا لڑکی دا پختو هنرمند ارشد حسین اوویل
زمونږ په کلتور کې جرګه دا زمونږ په کلتور کې ننواتې دا زمونږ په کلتور کې تیګه دا زمونږ په کلتور کې دا نورې خبرې نشته دی نن مونږه ګورو چې زما مشوم سکول ته په ګلاره نشتلې یو نفسیاتی هغه باندې رد عمل دی داغه ذهن هغه شان دغنه کی کار نه کوي زمونږ سکول زمونږ د ناستې پاستې زمونږ اجرې زمونږ ادارې زمونږ هسپتالونه زمونږ یو ځای کې هم داسې نشته دی چې خلک په یره کې نه دی دا یره ختمول وړي
غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې هیڅ یو ملک کې بیرونی مداخلت نه دی پکار ولې نن زموږ په ټولنه کې ترهګرو له د ځای ورکولو ګنجایش نشته او چې څوک هم ترهګر ختمول غواړي هغه دې زموږ کومک وکړي
افغانستان یو آزاد ملک دی په هغې کې د هیچ چا مداخلت نه پکار پاکستان یو آزاد ملک دی په دې کې د هیچ چا مداخلت نه پکار خدا خو هغه خبرې چې زموږ خواهش دی خواهشات ډېر ښه دي اوس به دې له مونږ کو څه پکار دا دی چې مونږ نیخ پنی غلقه د چا د لاسه چې مونږ تنګیو یا د چا د لاسه چې دا مسله ده مونږ چا په کلومټ خبره کړې ده په دې کوم که په کلومټو کنه هم به مونږ حق ادا کړو په کلومټ خبره دا ده چې نن دهشتګر له په تحفظ ورکول په هېڅ قیمت زموږ په معاشره کې د دې خبرې ګنجایش نشته څوک دا وایي چې دا پلانکې دي وځي او ډنګړې دي وځي زه وایم چې ما څوک هم د دهشتګردو نه خلاصوي نو ماله دې راشي
د پاکستان د فوج د ترهګرو په ضد د عملیاتو په اړه میا افتخار حسین زیاته کړه
نن د پاکستان فوج چې موږ ټول عمر د دې اسټابلیشمنت اگینست پاتې شو نن زموږ چې د پاکستان فوج ډېر ښه کردار ادا کوي ولې ځکه چې مخکې د دلته خلک ترین کېده او هلته تله افغانستان نن د پاکستان فوج په ملکنډ کې زما مخې ته دهشتګرد ووژل د دهشتګردۍ خلاف یې کاروایي وکړه موږ وچفري موږ ته هم داسې فوج په کار دی چې مارشله نه راولي پارلیمنټ سپریم ګڼي او دهشتګرد ختموي که دې مارشله راولي که دې دهشتګرد خلاف کاروی نه کوي زی سپورت په دې شکل کې نشم کولی نو چا د دې خبرې همت کړی دی
د یادونې وړ ده چې د صوبایي حکومت د کلتور او سیلګرۍ د ادارې د سوري لاندې د خیبر پښتونخوا د کلتور د پرمختګ په لړ کې د فروری د 15مې نیټې نه په نشترحال کې د هنر میلې په نوم یوه میله هم پیل کیږي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
تیره ورځ د افغانستان په پکتیکا کې د لومړي ځل لپاره د افغان میرمنو پرمختیايي اداره جوړه شوه دا چې د دې ادارې د جوړولو مخاصه ده تفصیل د مشال ریډیو خبریال نکیب الله متنوال په ریپورت کې
د دغه موسسې پر جوړېدو د پکتیکا ولی محب الله سمیم خوښي څرګنده کړه او ویل چې د دې موسسې پر جوړېدو به په پکتیکا کې د ښځو د ژوند سطح لوړه شي او د دې ولایت لپاره یو ښه زیری دی پکتیکا ولی زیاته کړه چې په دې سره به د حرفوي زده کړو او لاسي صنایعو زمینه هم برابره شي او تر څنګ به یې میرمنو ته د لومړنیو روغتیا زده کړو او ښوونې په ډګر کې هم د پام وړ کار وشي
په افغانستان کې په مجموع کې د ښځو د ژوند سطح ډېره ټیټه ده په ځانګړې توګه په پکتیکا کې خورا له پامه لوېدلې دي میرمنې د ټولنې دغه جوړښت دغسې ده او دلته شرایط دغسې حاکم دي چې ښځینه متضرری دي ډېر نو د دغسې انجوګانو یا د دغسې موسسو جوړول چې هغه به د ښځو په ژوند کې بدلون راولي د ښځو هغه د ژوند سطح به لوړه کړي او همداراز
د پکتیکا د ولایتي شورا استازی او په پکتیکا کې د افغان میرمنو د پرختیایي موسسې مسؤلې ډیانا صاحب زی د دې موسسې د جوړېدو موخه د پکتیکا ښځو ته د روغتیایي او ښوونیزو خدمتونو تر څنګ د دې ولایت میرمنو لپاره د کاري فرصتونو او همدارنګه د حرفوي زده کړو موقع برابرول وښودل نوموړي له چارواکو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې ورسره بشپړه همکاري وکړي تر څو دوی ښځو ته په روغتیایي او پوهنیزو برخو کې د پام وړ خدمتونه وکړي
دیانا صاحب زه د افغان میرمنو پرختیایي مؤسسې مسؤله یم ما یوازینی هدف د ښځو لپاره خدمت ده او په بېلابېلو بخشو کې حرفوي زده کړې لاسي صنایع انکشافي تعلیم تربیه او د کورسو له طریقه نه غواړو چې زده کړې ښځو ته ورسوو
د پکتیکا ولایتي شورا رئیس مبین فقیرزاده د دې موسسې جوړېدل یو ښه ګام وبله او ویل چې ولایتي شورا له دوی سره هر ډول همکارۍ ته چمتو ده تر څو دوی ښځو ته لا ښه خدمتونه وکړای شي
نو باید کومک وکړو او همکاري ورسره وکړو موږ هم دا خواهش ده
د ولس په نمایندګۍ باندې چې باید له دې محسوسې سره مرسته وکړو او کومک وکړو تر څو پکتیکا کې نورې زنانه هم دې ته واڅول سي او داسې انجوګانې جوړې کړي او په هر بخش کې هغه هم کارونه وکړي.
د یادونې وړ ده چې د پکتیکا غونډې په یو لرې پروت ولایت کې چې د لوستو کسانو کچه ټیټه او ښځې خو کاملا له زده کړې بې برخې دي او د معلوماتو له مخې په ټول پکتیکا ولایت کې یوازې یوه ام ډي ډاکټره شته. دا ډول موسسو جوړېدل به یوه لویه مرسته وي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ګلای اثر.
په خبر کې د ناتو لپاره تیل وړونکو ټانکرو باندې د وسلوالو برید کې څلور کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا شبقدر په میا عیسا سیمه کې نامعلوم وسلوالو د جنکو یو سکول په چاودونکو توکو الوزولې دي. لیبیا کې د ولسمشر قذافی پر ضد ولسی پاسون روان دي. امریکا او غربي نړۍ د لیبیا پر ضد د بندیزونو لګولو لپاره غونډي پیلوي. عراق کې د په زرګونو خلکو د حکومت پر ضد مظاهره شروع کړي دي. او د کرکټ نړیوال کپ کې آسترالیا د نیوزیلند 268 منډو په جواب کې تر دې دم په ویش اورونو کې د درې لوبغاړو په زیان 122 منډې جوړې کړي دي. او بنگلاديش د آیرلند پر ضد په لومبي پاڼې کې تر دې دم په 28 اورونو کې د څلور لوبغاړو په زیان 144 منډې جوړې کړي دي.
لند خبرونه تاسو ته ګلای از نو اوریدل. اوریدونکو، په افغانستان کې د اوکسفیم په نامه د یوې بهرنی غیر سرکاري ادارې په ګډون د نورو غیر سرکاري ادارو په ریپورت کې راغلي دي چې په افغانستان کې د جینکو د تعلیم وضع په خرابېدو ده او د جینکو په تعلیمي میدان کې لاسته راوړنې په کمېدو دي. دا چې د دې شاته څه وجه ښودل شوي د دې ریپورت په غټو ټکو کې به یې واورو. د یوې غیر سرکاري بهرنی ادارې اوکسفیم په ګډون د نورو غیر سرکاري ادارو د تازه ریپورت تر مخه په افغانستان کې د جینکو تعلیمي وضع ته خطر دی. په دې ترڅ کې د ادارو په بهرنی حکومتونو باندې غږ کړي چې که څه هم د ځواکونو د وتلو تیاری کوي، په داسې حالاتو کې د جینکې یوازې نه پرېږدي. په افغانستان کې د جینکو د تعلیم په اړه دغه ریپورت وایي په دغه هیواد کې د نیستۍ، د امنیت خرابې وضع، د روزل شوي استادانو کمی، د پنځم جماعت نه وړاندې د تعلیمي معیار په اړه بې پروا او په سکولونو کې د سهولتونو د کمی له امله د جینکو په تعلیمي میدان کې لاسته راوړنې په کمېدو دي. دغه ریپورت د افغانستان 1900 ایالتونو نه د 1400 نه زیاتو جینکو د غوی مور پلار او استادانو نه په پښتنو د یوې سروې په بنیاد جوړ شوی. د دې ریپورت په خبره د 2001 کال د 15000 جینکو په پرتله په افغانستان کې اوس تقریبا 2.5 میلیون جینکې په سکولونو کې رجستر شوي دي. که څه هم د غشمیر د جینکو د تعلیم په اړه ښه وضعیت ښکاره کوي، خو بیا هم کې د تعلیم په ترلاسه کولو کې د یو شمیر خندانو سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې د سکولونو تعلیمي معیار یو شانت نه دی او نه د سکولونو حالت ښه دی او جینکې بیا د باقاعدګۍ سره سکولونو ته هم نه ځي. نو ځکه غیر سرکاري ادارې بس پناه ورکوونکي هیوادونو او د افغانستان د حکومت نه د نوې هڅو کولو غوښتنه کوي چې د جینکو د زده کړو لړۍ دې روانه وساتي او تعلیمي معیار دې هم ورته ښه کړي. په افغانستان کې د اوکسفیم مشر د نیتی بارګوا په خبره په هغه جینکو کې چې دوی ورسره خبرې زیاتره د یونیورسټي پورې تعلیم ترلاسه کول غواړي، خو د 2001 کال راهیسې په دې هیواد کې تعلیمي نظام د یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ دی. دغه ریپورت وایي په پختل شوو خلکو کې زیاتره دا ویلي چې د غربت تلاسه د جینکو په تعلیم بد اغیز پریوزي او هم دغه لویه وجه ده چې په سکولونو کې یې شمیر کم دی. د دې نه پرته بیا د جینکو د وخت ودونه او بدامنی هم د دوی په تعلیم باندې اثر کوي او هغه جینکې چې سکولونو ته ځي ښه او روزل شوې میرمنې استادانې هم نه لري. په استادانو کې یوازې 3% میرمنې دي چې زیاتره پکې په کابل کې دي، بلخوا په خوست کې یوازې 3% او په پکتیکا کې 1% میرمنې استادانې دي. د رپورټر مخه په جینکو کې 30% دا ویلي چې د سکولونو ودانۍ یې سمې نه دي، نو ځکه په کلاو میدانونو کې زده کړې ترسره کوي. د کلیوالو سیمو د جینکو تعلیم وضع بیا تر ټولو خرابه ده چې سکولونو ته د تللو لپاره لوی مزلونه کوي. دغه غیر سرکاري ادارې خبرداري ورکوي چې د حالاتو د خرابېدلو له امله هم ډېری جینکې سکولونو ته د تللو نه ډډه کوي. د رپورټر مخه بس پنا ورکون کې هیوادونه د جینکو د تعلیم پر ځای په ثبات راوستلو او په پرمختګ باندې پام کوي. دغه ادارو په دې اندېښنه ښکاره کړې ده چې د 2014 کال پورې د بارني ځواکونو د وتلو سره به په دغه هیواد کې بارني مرستې هم کمې شي. په افغانستان کې د یوې غیر سرکاري ادارې کوارډینیشن فار هیومانیټیرین اسیسټنس د یو مشر عبدالوحید حامدی په خبره د افغانستان د ښه سباون لپاره باید د جینکو تعلیم ته سمه پاملرنه وشي او بس پنا ورکون کې هیوادونه دې پکار ده خپل مرستو ته دوام ورکړي، ځکه یوه تعلیم یافته ښځه یوه ښه کورنۍ جوړولی شي او اقتصاد ته هم ګټه رسولی شي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په 7:30 بجې.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د سوات په منګوره کې د ایشیا فاونډیشن لاړخه سکولونو ته 4000 مفت کتابونه ورکولو لپاره د کتابونو نمایش تابعه وشوه چې پکې یو شمیر زده کوونکو برخه واخیسته او دغه پروګرام یې د سوات متاثره سیمو ته غزولو غوښتنې وکړې. دغه نمایش په اړه د نیاز احمد خان رپورټ دی.
د سوات تعلیم پرمختګ اداره یعنی سوات ایجوکیشن ډیولپمنٹ نیټورک د ایشیا فاونډیشن په مرسته سره 4000 غیر نصابی کتابونه ویډیاز د کونکو ته ورکول لپاره د کتابونو نمایش تابعه منګوره کې وکړه چې پکې یو شمیر د کونکو پرخوا غسته. دغه نمایش د کونکو د سیمې د کونکو لپاره ګټور وګرځولو.
زمانه نازلی په کلاس 9 کې مو په سوات چلډرن اکیډمی کې سبق وایم. دا ایگزیبیشن زم د پر ډیر خدای او پدی کې مونږه هر قسم انفارمیشنز معلومول شو. پدی کې مونږه هغه کتابونه ګورو چې هغه زم سره د کورس سره ریلیټډ نه او کده کورس سره ریلیټډ هم نه خود هغه کې د کورس کې چې کمی خبري راکړي نو هغه په د دې کتابونو هغه ډیر زیات خي.
زمانه ام سپنا نه المدینه کالج کې ام فرست ایئر کې او مونږ دلته د بوکس ایگزیبیشن لراغلی یو چې ډیر شی بوکس وګورو او داغی کی داغی انفارمیشن چی سی سٹڈی بارے کی چی مونتا لکا ٹول انفارمیشن حاصل شی.
دغز دکون کو ویل چی دا سی نمائش پا حاغ سیمو کی هم ضروری دے. کومو سیمو کی چی وسلوالو طالبانو پر دیش میرا سرا سکولونا اڑنگ کردی دی او تردی دما دغز سکولونا اوران دی.
یوازې په منګوره کې نه دا کمی علاقې چې تباه شوی دی داغوی د پرم د ایگزیبیشن کول پکار دی، ځکه چې داغوی سکولونه چې دی هغه تباه شوی دی او داغوی سبق چې دی نو هغه کنټینیو نه دی پاتې شوی.
د مټا چارباغ کم سایډونه چې دا سکولونه تباه شوی دی او داغوی سټڈی چې دی نو کنټینیو نه دی پاتې شوی. هلته کې ډیر زیات پکار دی ځکه چې داغوی خو بس خپل کورس مطابق سټڈی چې اغم پوره نشوا.
دغه نمایش ته راغلی استاد حافظ محمد علی اویل چې تیرو وختونو کې د سواد سیمې ماشومانو رویه بدلې شوې اوس داسې هلې ځلې د سیمې لپاره ډېرې ضروری دي.
د سواد نه کتاب نوم رک شوی دی، کتاب دوستی بالکل ختمه شوې ده. دلته رس اورځي مخ کې کړه دې خبره مونږ کوو. دلته یو داسې کلچر شروع شوی وو چې هغه کې ټوپک وو، هغه کې تماچه وو، هغه کې وسله وو، بارود وو. د ماشوم د ذهن نه د کتاب مینا د قلم مینا بالکل ختمه شوی وو. د دغه قلم دوستی کتاب دوستی په حق لغمان دي چې دا ایگزیبیشن د ماشومانو په ذهن کې کوم یره تره چې پیدا شوی و هغه سیزونه ختم شو. نن ماشومانو راغون شو تاسو ګورئ دا چارچا پیر ماشومان دلته موجود دي، مشرانو دې ځګی لراله. نو زما په خیال باندې د ماشومانو او د لویو په زړونو کې د کتاب دوستۍ په حواله سره قلم دوستۍ په حواله سره دی ایگزیبیشن چې ډېر لوی کردار وي.
د ایشیا فاونډیشن له اړخه د سوات منتخب شوی سکولونو کې به مقامی تنظیم سوات ایجوکیشن ډیولپمنٹ نیټورک 4000 کتابونه مفت تقسیموي چې پکې په انګریزي ژبه کې قصې، شاعري، ساينسي او عام معلوماتي کتابونه شامل دي. دغه پروګرام مقصد په اړه د مقامی تنظیم صدر فضل ربی مشال ریډیو ته وویل.
مقصد خو ډېر کلیئر دی. دا مونږ یینو چې زمونږ په سواد کې کم درې کال تیر شوی دی، په هغه دریو کرایسس کې کم درې کال او هغه کې د ماشوم د کتاب او د طالب علم په منځ کې یو خلا پیدا شو، یو ګیپ پیدا شو او زمونږ کوشش دا دی چې هغه ګیپ ختم شي، ماشوم کتاب ترتیب یاره شي.
نو مور زیاته کړه چې دغه هلې ځلې به د سواد نورو سیمو ته هم غزول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یا یو ان ډی پی په خیبر پښتونخوا سوات او بونیر کې د مازور کرکټ لوبغاړو لپاره په پیښور ارباب نیا سټیډیم کې د کرکټ سیالي برابر کړې وه. د دغه لوبغاړو سره د دې مقابله په اړه د مشال ریډیو خبريال خالد خان غږیدلی.
زمانو مسلم خان زمنګ د سوات یو عدالت ممشته د ارباب نیا سټیډیم کې د بونیر نو دا کوم موضوع تاسو ګوره ګرجا پیرا چې ویرانه پروت ته او کله چې بده کې انټرنیشنل لب کې ګنو ډیر غنې او خلک ډیر خوشاله ځکه چې پاکستان په پېښور کې نو موږ ولم د سوات نه خلک راځي او میچونه ګوري. نو زدا موسم چې دا کرکټ یو پیرا بیا راشي او دا سټیډیمونه آباد شي زه خو زما ډیر داسې جذبات ز ډیر خوشاله یم چې په دې باندې عمران خان دلې داسې غټ پلیئر چې د پاکستان له 92 ورلد کپ ګټره ده او دا غنه بعد وسیم اکرم چې دنیا کې ریکارڈ ہولڈر دے نو زڈر خوشحال ہے مچنن زدل تراغلے مو پارباب نیا سٹیڈیم کے مانن لبو کڑ زک چر دین مائنہ ما دے سٹیڈیم میں صرف لے دل ہے وہ خلا پے میں پیک نہ وا گڑے نو زڈر خوشحال ہے مڈر خوشحالی محسوس ہوں دس گڈ گڈ پلیئر عظیم پلیئران دے جاگو دے زنا شاہد افریدی دے زمنگ عمر گل دے دس یونس خان دے ہم دے دے خوری پیداوار دے دے پختونخوا پیداوار دے او دے دے سٹیڈیم نو تے دے او دا انٹرنیشنل کرکٹ تے لے دے او پاکستان نو میرو خانہ کڑے
عمر زادہ زرا سواد تکانجی او دے خپل ٹیم کپتانی ما او زڈے رحم اسو ما جدی سر راغلے لکدم دی مرګری خبر وکړ مونږ ته معاشره کې خلک سپک ګوري لکه لاس نه دا بچمن کې زره مور نه تاو شو مونږه لاس خراب شه دا سر مې لګیدل خو لکه زما لاس خراب شه نو لکه بچمن نه مونږه لاس یو لاس ته نو زه خو بال یم کولای شم او بیټسمن اراونډر یم
نه مانو سمې الله ته د سواتو سیدون کې دور شه دون ما زره خو دونه ما خو بیا م لکه گزاره کو خپل همت دې نه راو کولې دې همت اول کم شي نه لکه بیا سړی ګډوډ شي کنه مایوس شي نو دا خو د ډیره خوشاله مقدس مونږ ته دون ما زره کسان ته ډیسیبل کسان ته لکه دون موقع مې لاو شو
دا وخان مینوم دی دا ډیره کې رسیدنه د زیله بونې نه غلې ما د سکول مونږ دا چې دا ډیسیبিলিټی دا به ټول ملګرو کې او دام نه چانه کم لري دوی هم د معاشري یو پرد حسابي کې مونږ عام دغتا دا خبره کوي چې لکه دا کم ډیسیبل چې دي د تراغري دي دوی هم لکه د معاشري یو پرد حیثیت بالکل دا د پهار خبره ده چې مونږ نن هغه ډیسیبل چې خلکو ورته ډیسیبل وي چې برته شل ګول وي هغه نن لاله او اربار نیو سټیډیم باندې نن دا گیم یو دغه شو شروع شو لکه گیم کیږي نن
جی بدل قادر نوم دی دا باسکټ سیدن کے بنیر تما دا لاس دا
بیٹسمین
جی بیٹنگ کوم بارے نو جی دا خوزا ډیر ډیر چې دا کوم چې نن هغه عمران خان خو انټرنیشنل کلاړی هغه لو وکړی هم د ګرون باندې نن پاره باندې زم لو بیگم یو ډیسیبل کس لکه دې سره دا او ډیر 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 مان
دا مارم شرنم دې مولې بنیر یې مو هو دا وسی مکرم عمران خان مې شنو غتر ډیر مزه وکړ او یې ما په خو ګیم نه ما چرته ما را بنه
انٹرنیشنل گراؤنڈ مونگلا یو این ڈی پی والا اور سارا سواد این جی او والے جتنے پروگرام شکر گزار بھی انٹرنیشنل لو بر پارا دم دا کولوشی اور ٹیررسٹ دا دا لعنت دار خدا پاک پاکستان ختم کی بار ملکی ہر ایونٹ چیری پا پاکستان کی منعقد شی اور خلق تا دا نظاری اور موقور کی
جی زمان وزیر رحمان دے بنی رسیدوں کی بس کٹے لاس و بس اللہ کا اغس تیرے مشین کٹ کر دے خدا میں بزرگ اور جذبہ تھا چیزوں کرکٹ گیم سر میں ڈیر زیادہ شوق تھے لیکن افسوس دار ہے چیز امنگ چاہ جس سے دھانے درا کرے جس سے امنگ چاہ تعاون درا کرے میدان تناؤ کا بولو بس دا اللہ پاک دا پیسہ رکھ اللہ پاک دی گرن تے سر ادا مو دیکھل کو شو کچھ دا مزور کسان دے سے ہر قسم لب لو وی تیار دے کو جی دنیا دے خیر انشاءاللہ
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي
سو کوم دغه زبا د ورځې راوته ما ویڅ دارک ویني لګ
او د قبالی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی
نور په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي
زمونږ لاګانې مخ هم دی مضبوطې کړې دی دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخ کې شي
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره اوس وخت شوه دی د اونیس پروگرام مونږ او متلونه چې لا کوټه ای زمونږ همکار خدایینو ناصر درته وړاندې کوي. نن یې پکې د متلونو په اړه لیکوال او شاعر استاد حبیب الله رفی سره خبرې کړې او ورسره په نننې متل کوک بار تر مزله نه رسیږي په حق له بیلابیل کسانو او لیکوالانو سره هم خبرې کړې دي. ساسو پام راګرځو اونیس خبرونې مونږ او متلونه ته.
مور او متلونه
د متلونو په تیرو خبرونو کې مو په بیل بیل متلونو د بیل بیل سیمو له اوسیدونکو او لیکوالانو سره خبرې وکړې او دا څرګند شوه چې د ولسی ادب دغه برخه لا هم زموږ په سیمو کې په ډیره پراخي سره شتون لري. نن هم پښتني متلونه زموږ په کلیو بانډو حجرو او جماعتونو کې کارول کیږي او نن هم زموږ نوی کهول تر ډیره ځای له همدې متلونو څخه خپل راتلونکی ټاکي. نن هم زموږ ډیری سپینجری پښتانه په خپلو جرګو کې متلونو ته خاص اهمیت ورکوي لکه په تیرو خبرونو کې چې د متلونو په حق مو له لیکوالانو څخه پښتنې کړې وي. همداسې زما همکار باز محمد عابد په کابل کې له لیکوال او شاعر استاد حبیب الله رفیع څخه د متلونو په حق له پښتنې. استاد حبیب الله رفیع د متلونو په حق لوای
متلونه اساساً د ملتونو د پوهانو د تجربو او د ژوند د پیښو هغه نچور وي چې په خپلو الفاظو په څو لفظونو کې رانغښتل کیږي او د نورو دپاره د لارښود په حیث پاتې کیږي. نو په دې اساس د پښتو متلونه هم ډېر د پخوانه را روان دي. پښتنو مشرانو هغه د خپلو تجربو نه د خپلو افکارو د نتیجې نه را ایستلي دي او پښتنو ته یې پرېښي دي. د متل ژبه معمولا ډېره سوچه وي چې له اورېدلو سره په یاد پاتې کیږي او هغه خوله په خوله کیږي او د نسل نه بل نسل ته په رسېدو سره په هغو استناد کیږي او د ګونه کاره
د دې پښتنې په ځواب کې چې د متلونو څو ډولونه وي استاد حبیب الله رفیع زیاتوي
په پښتو کې د متلونو ډېر ډولونه دي. منثور متلونه شته، منثور متلونه شته او مسجع متلونه شته. مثلا ژرنده که د پلار ده هم په وار ده دا منظوم دي، لیکن په دې کې داسې هم شته چې هغه مسجع نثر باندې دي. په ساده نثر هم شته لیکن هغه هم ډېر ښایسته متلونه دي. لوخي د خپل قام بدي غوښته په اوبو کې سر وچ پاتې شو. نه همداسې ښکلي جملې دي او ښایسته جملې دي او په عین حال کې ډېر زیات ډېر لوی مطلب په یو واړه متل کې ادا کیږي او هغه بیا پاتې کیږي او د هغو نه خلک استفاده کوي. شاعرانو د متل نه په خپلو شعرونو کې استفاده کړي چې هغه په بدی کې د یوه صنعت په شکل اوښتی او هغو ته ارسال المثل وایي. حمید بابا وایي په خوله قهر په زړه مهر زوی ته بویا څه ښه وایي چېرته ډب هلته ادب.
د دې سره مې د نننۍ خبرونې لپاره دا متل خوښ کړ. کوش بار تر منزله نه رسیږي. لومړی مې د خیبر پښتونخوا له یو اوسیدونکي الماس خان څخه وپوښتل چې یاد سوی متل د دوی په سیمه کې کارول کیږي کیا او که کارول کیږي نو په کوم وخت کې. الماس خان راته وویل
دا متل چې کوم دی وروره دا خو د ټولو پښتنو او د ټولو قبایلو په سیمو کې استعمالیږي او دا ډیر پخوانی متل دی. دا متل چې خواران او پوهان او سپینګری کینی نو دا متلونه او دا دغه د پښتنو یو تاریخي او دغه خبرې دي او په دې باندې ډیری څېړنې او ډیری موضوعګانې او ډیری دغه وړاندې کړې دي. دا صحیح خبره ده چې کوک بار تر منزله نه رسی. دا متلونه دي چې دا د تل عمر دپاره پکار دي او د تل عمر دپاره به دا استعمالیږي او د تل عمر دپاره به د دینه دا راروان کل چې کوم دی دا راروان ځوانان چې کوم دي دا به د دینه یو فن او یو فایده اخلي.
هاخوا مې د غزنی سیمې له یوه اوسیدونکي او شاعر غزنوي غالب څخه وپوښتل چې دا متل چې کوژ بار تر منزله نه رسیږي ستاسو او شاوخوا په سیمه کې څه ډول کارول کیږي. غالب راته په ځواب کې داسې وویل:
دا متل زموږ په سیمه کې هم په هغه شکل لکه دا څنګه چې یادوي دغسې کارول کیږي، خو ورسره په څنګ نور هم دغسې متلونه کارول کیږي. لکه د دې په ځای چې خلک وایي وایي د ظلم اور تر سهاره نه بلیږي، یا داسې بل اصطلاح باندې کارول کیږي وایي د ظلم کاسه نسکوره وي. نو دغه سې متلونه خو دا متل په دغم شکل بیخي زیات کارول کیږي، او د دې متل به نسبتا په غزني ولایت په مکملو ټولو ولسوالیو داسې درڅسې زه ګرځېدلی یم. پکتیکا او پکتیا دا خلک هم یې دغه شکل یادوي چې کوږ بار تر منزله نه رسیږي، ځکه چې دا متل په یو ډېر لوی مفهوم لري.
له غالب څخه مې دا هم وپوښتل، سره له دې چې د ده په وینا په جرګو کې یې د دوی سپین ږیري متلونه ډېر کاروي، خو آیا د دوی نوی کهول هم متلونه کاروي که یا بیا هم غزنوي غالب؟
بله، موږ کې اوس هغه خلک یې ډېر کاروي. زموږ سیمه کې که ځوان هم متل کار کوي، نو دا ځینې خلک یې د پوخ په نظر ورته ګوري چې دا ډېر پوهان سړی دی، ډېر پوه هوښیار سړی دی، ځکه چې متل کاروي. متل زموږ په سیمه کې ډېر لوړ ارزښت لري، او هغه خلک یې کاروي چې هغه د خبرې په طریقه یو مهم رول لري. نو متل ځوان کاروي تر ډېر حده کاروي، لکه مخکې سمه مدانه وکړه که څوک متل یاد کړي ځوان شخصت نه، بیا هغه خلک وایي وایي دفا کې زوی مسی ماشاءالله دومره غښتلی سولی سې متل کاروي. که څه هم متل مسیران کاروي، سپین ږیری یې کاروي، او حتی په ځینې امامان زموږ په مسجدو کې چې په ممبر ولاړ وي نصحت کوي متل پکې کاروي. سې متل یو داسې عامه اصطلاح ده په مکمل ډول زموږ په سیمو کې متل کارول کیږي.
د قبایلی سیمو په وزیر او مسعود قبایلو کې مې د یاد سوي متل په هکله په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې د مشر ډاکټر نصر الله وزیر څخه وپوښتل.
موږم دغسې تقریبا لکه دا چې تا وویل چې کوژ بار تر منزله نه رسېږي، په ځینې وختو کې موږ دا دوي چې کوژ بار زوی نه رسېږي، یعنې په وزیر کې موږ وایو چې کوژ بور تر زوی نه رسېږي، یعنې زایدي پورې نه رسېږي. دا عموما کله وزیر چې په جرګو کې یعنې چې خپل منځ کې بې صلاح او بې مشورې یا یو کار پیل کوي په کور په نورو ځایونو کې یا په جرګو کې تازه خبره څوک روانه کړي، نو دا دغه ورته وایي چې کوژ بار یا تازه خبره چې کوي دا حقیقت نشته. دغسې تازه روانه وي، د هغې انجام دغسې کوژ دی. یو په دغه صورت کې موږ د راتو، او بیا ورسره زیاتره موږ دغه اصطلاح اوس په داسې ډول اړوو په وزیري کې چې کزا کیسه ورسر ته نه رسي، یعنې چې تر څو کزا کیسه کوي هغه به کزا روانه وي، تر څو کې سمه خبره مې ورسره روانه کړي.
د یاتیو متل چې کوژ بار تر منزله نه رسیږي په هکله د کوچلار سیمې یوه اوسیدونکي بیا هم داسې راته وویل:
زه عبیدالله عبید د کوچلار د سیمې اوسیدونکی یم. دغه متل تا ووایي چې کوژ بار تر منزله نه رسیږي، دا زموږ په علاقه او په سیمه کې یو عام پښتانه په هغه وخت کې استعمالوي، څه وخت یو څوک د چا سره ملګری د غلطو مقاصدو لپاره کوي، دا وخت کې دا پښتانه دغه وایي ورته چې کوژ بار تر منزله نه رسیږي، چې دغه ملګری چې د غلطو مقاصدو لپاره دا به تر پایه دا ملګری پاک نه شي. هو، اکثره وخت دغه متل کارول کیږي استعمالي.
سره له دې چې د بیل بیل سیمو عامو خلکو او لیکوالانو په یاد سوي متل خبرې وکړې، په پای کې مې د دې متل د شالید په هکله له لیکوال او د پښتو اکاډمۍ کوټې له مشر عابد شاه عابد څخه وپوښتل.
داسې شی چې هغه په معاشره کې په ټولنه کې خپل ځای نه لري، خپل وقت نه لري، خپل قیمت نه لري، هغه ته هیڅوک د قدر او د عزت په نظر نه ګوري. دغه موږ په آسانه ژبه کې یو بار وي هغه وبلې، او داسې بار وي لکه کوژ، بالکل ترتیب پکښې او د وزن څه اندازه پکښې وي،
او تر دی ورسته بیا هم د یاد سوی متل د صحیح معنی په حق له زیاتوي
اصلا د دې مفهوم او معنی دا ده چې زموږ په ټولنې کې چې سلکشن بنستل دا مشران چې زموږ د معاشره او د ټولنې دا نور پوخ خلک چې به سلکشن استل نو په اشاره کنایه او په متل کې به خبرې اشاره درته وکړه مخامخ به څوک په ټولنه کې په مجلس کې په حجره کې نه بهزته کول داسې په اشاره او په کنایه کې به دا متل ورته تیر کړي کوز بار هغه سړي ته هم ویل کېدای شي چې دا د معاشرې لپاره د ټولنې لپاره د تاوان د ښوونکي حیثیت لري کوز بار د کور د کهول هغه وګړي هم دی چې د کور او کهول ورته بدنامي ورته حاصلوي کوز بار هغه ملګری هم دی چې په سفر او په ژوند کې سوای د تکالیفو سوای د خواري بل څه وچاته نه ورکوي نو دغه کوز بار هېڅکله داسې سړی هېڅکله داسې بچی هېڅکله داسې وګړی هېڅکله زموږ داسې زوی ورور پلار تر مزله نه شي رسېدلی چې د عمل د خوله د ده نیت د ده احساس د انسان په شګړې تمام نه وي.
که څه هم دا متل چې کوژ بار تر منزله نه رسیږي په ډیرو سیمو کې په همدې شکل کې کارول کیږي، خو له دې سره پر څنګ ورته ځینې نور متلونه لکه کږه قصه و سر ته نه رسیږي، د ظلم اور تر سهاره نه بلیږي، یا د ظلم کاسه نسکوره وي هم کارول کیږي. کوژ بار تر منزله نه رسیږي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
ڈنگ